السلام علیکم لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته خراغلې زومیت زهیر ملیم لمړی لند خبرونه د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هر لس تنو نه هتنۍ کافي خوړنه لري د ډبلیو اف پی د افغانستان څنګه نو سار په خپل ټوئیټر باندې لیکلي افغان والدین ندي توانېدلی چې خپل اولادونو ته پوره خوړ چمتو کړي د خوړو د نړیوال سازمان له قوله دوی د 2022 کال لپاره رئیس په ټول افغانستان کې نږدې 21 میلیون افغانانو ته چې د خوړو کمښت سره مخ دي مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان اوس مال د خوړو کمښت سره مخ دي طالبان ادعا کوي چې د داعش څلور تنه د دوی د دوو جګپوري قومندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژلي دي د طالبانو د 211 قولي اردو د لومړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله طیب پرون ویل دا کسان د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ په ورته ظلم کې لکه وژل شوې دي طالبانو پرون دا ادعا هم کړې وه چې په کابل کې د داعش په ګډي وژلي او دوی ژوند نیولي خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعا تایید نه ده کړی تاکل شوې ده نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک 11 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي وخت را شانس پرون د دې مزایدي خبر په ټوئیټر ورکړې تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولې دوی نږدې هر اونۍ د افغانۍ د ثبات لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي د دې ډالرو سرچینه نه ته معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی یې له کومه کوي په هلمند کې پورسو کې خپل منځي نخت او شړې زیات شوې دي تازه طالبان ویلي دي چې په تیر یوې اونۍ کې د دین خطو په ترڅ کې لستنه ټپیان شوې دي د طالبانو په وینا دا کسان په مارجوی ګرمسیر او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوې تر دې مخکې ازادي رادیو له سنگین او نوزاد ولسوالیو د خپل منځي شخړو راپور درلود چې په کې دوه کسان وژل شوي وو او څوار لس ټپیان شوي وو د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکارۍ وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیات شوې دي او اسپانیا اعلان کړی چې سوال له جنگی جت الوتکه با په بلغاریا او رومانیا کې ځای پر ځای کړی اسپانیا د ناتو غړي دا او ناتو غواړي چې په خپل ختیځو پولو کې د روسیې د تیری مخه ونیسي د اسپانیا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان هم د روزنې لپاره سیمې ته استوي وروسته تر دې چې د فبروري په 23 روسیې په اوکراین برید وکړ ناتو په ختیځ اروپا کې د خپل غړي هیوادونو امنیت ته اندېښنه لري د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې ده خو لمړی څورا پورونه د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې څه کال د می په وروستیو کې جوړ شوی دا غوي چې د دې کمیسیون له پیل تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونو بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي طالبان په داسې حال کې دا کوي چې په کابل کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي د طالبانو لوري پر دوی له لګول شویو بندیزونو شکایت لري
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون افغانستان ته د 301 کسانو د بیا ستنېدو ادعا وکړه د دې کمیسیون بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل
تر دې مهاله پورې د 301 تنو پورې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې هیواد ترکړی ولې هیواد څخه وتلی وو هغه بیرته خپل وطن ته راستنه شوی دی او په دغو کسانو کې د تیر ادارې د وزیرانو په کچه باندې معینان لوی رئیسان د پوځ او استخباراتو په لیکو کې چې دندې ترسره کړي افسران او جنرالان همدغه سیده ولسی جرګې او پارلمان د په کچه باندې کسان هیواد ته راستانه شوي دي
د شغلي وسیق په وینا د تماس کمیسیون هڅه کوي چې یو افغان هم د ویر او ترهې د احساس له امله له افغانستانه بهر پاتې نشي بلور ته احمد الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس ته ویلي دي چې مسلکي او تکړه راستنو شویو ته په نظام کې کار ورکوي خو تر اوسه د پخواني نظام داسې مطرح څوک نه تر سترګو کیږي چې له طالبانو سره د دوی په نظام کې کار کوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د جمهوری نظام له هغو څو محدودو مشانو څخه دي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شول احمد الله وسیق وایي چې بهر ته د دغو کسانو د تګ راتګ په برخه کې ممانعت نشته خو حامد کرزی ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ښاغلي کرزی د غوښتنې ته چې د جرمني په برلین کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي جواب نه دی ورکړی دا منبع چې د خپل نوم له یادولو ډډه کوي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته دوی روسیې هند او اوس جرمني ته د ښاغلي کرزی د سفر مخه نیولې ده د پروسش کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو بیا کابل ونیو د پخواني حکومت په لسکونو زره کار کوونکي مسلکي کسان سیاسي فعالان د مدني ټولنې غړي خبريالان او د قومي او مذهبي لژکیو غړي د هغو ګواښونو له مخې چې دوی ته متوجه وو له افغانستانه وتلي دي
د هغه افغان شخصیتونو لړل چې د طالبانو لوبیا واکمنۍ ورسره افغانستان ته ستانه شوې دي او هم د طالبانو لخوا د لغوه شوې ولس جرګې غړی کمال ناصر اصولي لري له د سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی تر دا پښتنه کړې ده چې کابل ته ترسته ګروستا طالبانو څه ډول چلن ورسره کړي
اصلا ز کله چې جمهوریت نظام سقوط وکړ او مسجد سقوط نه د افغانستان نه تللی و ما خپل شخصي کارونه باندې ځکه زموږ پارلمان رخصت و. زما تګ افغانستان ته په عفو پورې هیڅ تړاو نه لري، ځکه زه نه کوم حکومتي چارواکی وم او نه هم کوم جنګ سالار او نه په جنګونو کې ما ګډون کړی و. زه د ولس استازی وم، په ولس کې طالب هم شتون لري، ملا هم شتون لري او عسکر او عادي قومي مشران او محصلین او مطالبین. نو زه چې وطن ته لاړم خپل وطن مې دی، اوس هم ځم او راځم وطن ته. زه کوم نظام ته نه یم ورستون شوی، زه خپل ولس ته ورغلی وم او خپل ولس په منځ کې یم.
اصولي صاحب، د تېر نظام ځینې کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې عفو کې استفاده کړې ده، طبیعي خبره ده له ځینو سره به تاسو کتلي، هغوی تاسو ته څه ویلي دي چې د هغوی وضعیت څرنګه دی؟ د طالبانو چلند له دوی سره مناسب و؟
یو خو د طالبانو مشران دي، هغوی چلند انساني دی، لکه څنګه چې یو انسان د بل انسان سره برخورد کوي. دلته خبره دا ده چې په افغانستان کې، په کابل کې څومره چې ما د طالبانو مشران هم لیدلي دي، زما مشوره ورته دا وایي چې تاسو دغه خواره واره طالب نومي اشخاص، مسلح اشخاص د یو چتر لاندې په امنیتي ارګانونو کې منسجم کړي. دام چې منسجم کړل، نه دغه پخوانی چارواکي بیا ګیله کوي چې وطن ته راستنیږي، نه عام ولس ګیله درنه کوي، نه خپله تاسو طالبان بیا ګیله کوي د مسلحو اشخاصو څخه. هغه کسان چې په کابل کې د تیر نظام په وخت د تیر نظام کې وظایف او صلاحیتونه درلودل، اوس چې څومره ما په کابل کې لیدلي دي، دوی خپل وطن کې دي، خوشحاله دي او وایي دا مې وطن ده او دلته به پیدا شوی یم او دلته به مرم. دا چې په یو نظام کې مې کار کړی ده، دا وایي زما انساني حق.
ځینې کسان شای دا تمه ولري چې بیرته افغانستان ته ستنی شي، چې دوی باید په نظام کې جذب شي په یو ډول باندې، او که چېرته په نظام کې جذب نه شي او دوی هلته لاړ شي او هلته بیکاره وي، ژوند بیا هم له ستونزو سره مخامخ وي. څه فکر کوي چې طالبان په دې فکر کې دي چې دغه کسان په یو ډول نه یو ډول را جذب کړي، خصوصا هغه کسان چې متخصصین دي؟
تر هغه وخته پورې چې په طالبانو یا فیلی سرپرست حکومت اساسي قانون نه وي جوړ کړی، هیڅ نو دغه ادعاوې ځای نه نیسي چې زه غواړم یا احمد غواړي په حکومت کې جذب شي او یا هم طالبان علاقمندي ولري چې په حکومت کې جذب شي. ځکه په داخل د نظام کې، داخلي او سرپرست حکومت کې هم تقرره او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي، د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي، که وطن ته د وفاداری په اصل او څه رقم اصولو باندې دا مقرره روانې دي په داخل د نظام کې. خو دومره ویلی شم چې په یو مملکت کې چې قانون نه وي او د قانون پر بنسټ باندې جلب او جذب د حکومتي پوستونو ونشي، په هغه مملکت کې بیا حتما خوابدۍ، ضربتګۍ او د دولتدارۍ د اصولو نه مراعات کېدل دا هم شتون لري.
د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي و چې له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې طالبانو جوړ کړی د ده په اړه یې احمد شیبر سره مرکه کړې وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبان او د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې یو بل ته درانه ځاني تلفات اړولي. طالبانو په ټولنیزو پاڼو کې یو ویډیو خپره کړې او ادعا یې کړې ده چې د مقاومت جبهې شپږ غړي یې وژلي. د مقاومت جبهې ویان هم په خپل ټویټر پاڼه طالب وسلوالو ته د درنې مرګ شوبلې اړولو خبره کړې ده. هغه دا ادعا هم کړې ده چې طالبان د بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې یو شمېر غیر نظامیان تر نیول کېدو وروسته وژلي. طالبانو او مقاومت جبهې د نورو جزئیاتو په اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
طالب ځواکونو ته منسوبه یو ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خپره شوې، په هغې کې ادعا کیږي چې طالبانو د مقاومت ملي جبهې غړي وژلي. په دغه ویډیو کې شپږ مړي لیدل کیږي. دغه ویډیو د جمعې په شپه خپره شوې، خو د دقیقې نیټې په اړه معلومات نشته. اوس دواړو خواوې ادعا کوي چې د افغانستان په شمال بدخشان او بغلان ولایتونو کې یو بل ته درنه تلفات اړولي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي هم د جمعې په شپه په خپل ټویټر پاڼه تایید کړه چې طالبانو یې ځینې غړي ورته وژلي. نوموړي وړاندې لیکلي چې په دې جګړه کې د مقاومت جبهې دوه مخکښ قومندانان هر یو سید بهرودین آغا او عبدالحمید مجاهد په بدخشان ولایت کې وژل شوي. احمدی په خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو په یفتل او شیوه ولسوالۍ کې غیر نظامیان تر نیول کېدو وروسته وژلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده. له دې وړاندې په برېټانیا کې د افغان ویټنس په نوم یو غیر انتفاعي سازمان د میزان په شپږویشتمه په یو څېړنیز راپور کې لیکلي وو چې طالبانو د سنبلې په میاشت کې په پنجشیر ولایت کې 28 اسیران وژلي. د دغه راپور په اساس طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې جنګیالي نیولي او بیا یې وژلي دي، خو طالبانو بیا ادعا وکړه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي. له دې سره خوا کې بیا د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي د میزان میاشت په 29 لیکلي و چې طالبانو د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ډېر تلفات لیدلي. سره له دې چې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان هم د تلفاتو په اړه کره شمېر نه دی وړاندې کړی. موږ هڅه وکړه چې د دغه جګړو په اړه د طالبانو مقاومت ملي جبهې نظر واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان د کرکټ ملي ټیم افغان لوبډلې ته د 5 وکړو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبغاړو خپل سیالي لوبډلې ته په دې لوبه کې چې پرون د استرالیا د پرت خار په ستر لوبغالي کې وشوه لږ هدف ټاکلی، خو دې هدف ته د انګلستان پیاوړي لوبډله په اسانۍ ونه رسېده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان ټولې لوبډلې 112 منډې وکړې او غونډ لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا کم هدف د ډیرو په باور د انګلستان لپاره اسانه ښکارېده، خو داسې ونه شول. انګلستان له 5 اوور وروسته کپتان جاس باټلر له لاسه ورکړ. تر دې وروسته یې تر اخره 5 لوبغاړي وسوسېدل او په 19 اوور کې یې هدف بشپړ کړ. د افغانستان له لوري په بالرانو کې له عمرزي پرته ټولو راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، فضل حق فاروقي او فرید احمد هر یو وکټ واخیست، او له فرید احمد پرته نورو په ټاکلو ورونو کې لږ منډې ورکړې. د افغانستان کپتان محمد نبی تر لوبې وروسته رسنیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره د نړیوال جام ښه پیل نه و، خو د ده په وینا ستونزه په دې کې وه چې افغان بیټسمینانو لږ رنزونه وکړل. د کرکټ د لوبو مبصر بختیار ساحل له تخنیکي پلوه هم پر افغان بیټسمینانو نیوکه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
دغه هدف تر 145 پورې تللی شو، خو په اخره کې لوبغاړو فکر وکړ چې دوی باید ډېر غټ غټ شاټونه ووهي څو هدف تر 150 لوړ کړي. دغسې نو په کار رن ابال کرکټ لکه څنګه چې ابراهیم او عثمان غنی وکړه، که دا تر اخره پورې شوی وای 15 یا 20 نورې منډې کېدلی شوې.
شاغلی ساحل زیاته کړه چې بله ستونزه د توپ نیولو وه چې له افغان لوبغاړو د انګلستان درې کې چونه ولوېدل. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، سریلانکا، آیرلند او کوربا استرالیا هم ده. د افغان لوبغاړو بله لوبه د چهارشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده چې پرون یې استرالیا ته د 9 منډو په توپیر سخته ماته ورکړه.
او په ایران کې دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول، تر دې چې اوس یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي. هخوا بیا تهران پر واشنگټن تور پورې کړی ده چې د خپلو ګټو لپاره په ایران کې ناکراریو ته لمن وهي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینې نیول او بیا د سپتمبر په 14 د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربیره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي مظاهرې روانې وې. د بشري حقونو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه تر اوسه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو مشين جون او میرمنې کوي، دوی خپل ټکري لري کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په ځینو ځایونو کې نشته یا کمزوری دی دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمېر څومره و. اسوشیټیډ پرس اژانس دایني شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سختو امنیتي تدابیرو سربیره پرون د تهران په څو پوهنتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوې. فرانس پرس اژانس د خواله رسنیو د تصویرونو په استناد څرګندوي چې په لسکونو کارګران په تبریز کې د شیرني جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. د اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې ماتې شوې وې، پلې لارې له شیشو ډکې وې،